دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان څلور ډلې دي، له ټولو سره باید سوله وشي.
نه یوازې په دوحه کې د ملا برادر له ډلې یا له ملا یعقوب سره.
ملګري ملتونه وایي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستان سره مرستو ته ادامه ورکوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کرکټ له جوړ شوي لوبغالي خلک شکایت لري.
تر اوسه د دې لوبغالي یوازې غیر معیاري چمن کرل شوی دی او تر څنګ یې غیر معیاري لیول شوی دی.
د لوبو له ډګره به په دې خبرونه کې دا هم واوري چې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د روژې په مناسبت د شپې په مخه د فوټبال تورنمنت پیل شوی. د دې او یو شمېر نورو مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه.
سلام. هیومن رائټس واچ له امریکا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ پر ژمنه عمل وکړي. ملګري ملتونه وایي د نړیوالو ځواکونو تر وختلو وروسته به هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. او ولسمشر اردوغان له خپل یوناني ساري سره د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر د لفظي شخړې دفاع وکړه. بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان باید د دیموکراسۍ پر اساس خپل ځان بدل کړي. محمد جواد ظریف نن جمعه د رزنیا ډیالوګ په نوم په انلاین غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم پکې حاضر وو، همداراز وویل که طالبان غواړي چې نویو مکلونو ته ستنه شي نو دا امکان نشته.
که طالبان غواړي چې نیویه مکلونه تستانه شي، که یې ایدیالوژي او چلند بدلیږي کنه، خو هغو کلونو ته تګ امکان نه لري. نن موږ په یوه نوي افغانستان کې ژوند کوو.
ښاغلی محب غونډې ته وویل طالبان باید داسې ونه انګیري چې پر افغانانو به ځان تحمیل کړی شي. او د هند د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جی شنکر وویل چې د افغانستان د سولې په هڅو کې باید د سیمې هیوادونو ته هم ونډه ورکړل شي. ښاغلی ظریف هم څرګنده کړه چې ایران د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د غونډې کوربتوب ته چمتو دی. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ پر ژمنو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایډن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روان کال د مې په لومړۍ نیټه به له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل او د سپتمبر تر 11مې نیټې به یې بشپړ کړي. د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په یو خبر پانه کې وویل د امریکا حکومت باید له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې په تیر دنجونو او ښځو لپاره خپل مرستې زیاتې کړي او په داسې حال کې چې پراخېدونکي کړکېچ د بشري حقونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي او بشري بحران یې زیات کړی، د رسنیو د ازادۍ ملاتړ وکړي. هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې همدا راز یادونه کړې چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي او د سلګونه مدافع وکیلانو او قاضیانو د روزنې لپاره د افغانستان د قضایي اصلاحاتو په برخه کې د امریکا مرستې حیاتي دي. ملګری ملتونه وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون د اپریل په 15مه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې.
موږ به د وضعیت څیړنې ته دوام ورکړو، خو په افغانستان کې به زموږ کار روان وي.
په پام کې ده چې له افغانستانه د امریکا او ناټو ټول 9500 سرتیري د سږني کال د سپتمبر تر 11مې له افغانستان اوزی او په دې توګه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. لازادي رادیو خبرونه اوري. ایران نن اعلان وکړ چې په سلو کې د شپېتو تر کچې د یورانیم تولید یې پیل کړی دی. تهران په داسې حال کې چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره د نړۍ له لویو قدرتونو سره د مذاکرو په حال کې دی، د لومړي ځل لپاره په دې کچه د سوچه یورانیمو د تولید خبر ورکوي. د ایران دولتي تلویزیون نن د پارلمان د رئیس محمد باقر قالیباف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي ایراني ساینس پوهانو د 80% خالصو یورانیمو د غني کولو چاره نن نیمه شپه په بریالیتوب سره پیل کړه. تسنیم خبري آژانس د قالیباف د سرګندونې د ایران د اټومي انرژي ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله تایید کړی دی. صالحي ویلي دی چې د نتانس په اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم تولید روان دی. د 2015 کال د موافقې له مخې ایران له شپږو لویو قدرتونو سره منلې وه چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به په لوړه کچه د یورانیم غني کول بندوي. ولسمشر رجب طیب اردغان د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر د هغو څرګندونو دفاع وکړه چې پرون یې له خپل یوناني سیال سره په غونډه کې وکړې. انقرې ته د یونان د بهرنیو چارو د وزیر نیکوس دندیاس سفر هغه مهال ګډوډ شو چې له خپل ترک سیال محمود چاوش اوغلو سره د وروستۍ اعلامیې په اړه پر یو بل تورونه ولګول. دندیاس وویل چې ترکیې په ایژه سمندرګي او ختیځه مدیترانه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونې کړي او د یونان په فضایي قلمرو کې 400 الوتنې کړي. او چاوش اوغلو په ځواب کې وویل که تاسو زما پر هیواد او خلکو د رسنیو په مخ کې تورونه لګوئ نو زه باید ستاسو ځواب درکړم. اردوغان نن په استانبول کې د جمیل المنزه وروسته وویل چاوش اوغلو تر هغه څه چې دندیاس ته یې ویلي نور ښه ځواب نشوای ورکولی او زیاته یې کړه زموږ وزیر خپل سری د هغه له چلند سره سم پر خپل ځای کېنو. په ختیځه مدیترانه کې له اګست میاشتې راهیسې د ترکیې او یونان له لانجې وروسته دا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړنۍ کتنه وه. او د هند غوره لیګ د سیالیو آی پی ایل په لړۍ کې نن د چنای سوپر کینګ لوبډله د پنجاب کینګ له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي. په دې لوبډلو کې هیڅ افغان لوبغاړی نه لوبیږي، خو د سبا ورځې په لوبه کې به د حیدرآباد سنرایزر لوبډله چې درې افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب رحمان پکې لوبیږي له ممبای انډیانس لوبډلې سره مخامخ شي. حیدرآباد سنرایزرز خپلې دواړه مخکېنۍ لوبې بایللې، خو افغان لوبغاړي راشد او نبی ښه پکې ځلېدلې دي. مجیب تر اوسه لوبه نه ده کړې.
احمد شیبریم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته مختوړم. د خبرونه لومړی راپور راخلم. د افغانستان د ملي امنیت سرکار حمدالله محب وای د طالبانو له ټولو ډلو سره باید سوله وشي. شاغلی محب د 2021 ریزنا ډایلوګ په نوم کانفرنس کې وویل طالبان اوس مهال په څلورو ډلو ویشل شوي چې هره ډله د قدرت ترلاسه کولو لپاره جنګی شي. په دې کانفرنس کې د ایران او هند د بهرنیو چارو وزیرانو هم ګډون کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل طالبان باید له حکومت سره خبري وکړي او هند هم د افغان جګړې د ختمېدو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبان له امریکا سره د دوهې هوکړې تطبیق په افغانستان کې د جګړې پای ګڼي، د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغانستان کې د جګړې تمامېدو لپاره باید د طالبانو له یوې ډلې سره نه بلکې له دریو نورو ډلو سره هم هوکړه وشي. ښاغلی محب نن د هند د رایزانا کانفرنس چې په ژوندۍ بڼه خپرېدو او د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر هم پکې ګډون درلود وویل
د طالبانو ترمنځ ډلې سته چې هر یو غواړي قدرت ته ورسیږي. که سوله کېږي له ټولو ډلو سره دي وسی، نه یوازې په دوحه کې د ملا برادر له ډلې یا له ملا یعقوب سره. باید د سولې خبرو لپاره د ملا برادر، ملا یعقوب، حقانی شبکې او هلمند ډلې سره یو ځای شي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا لازادي رادیو سره خبرو کې د ښاغلی محب خبرې رد کړي او د طالبانو په یووالي یې ټینګار کړی. د ښاغلی محب په خبره د طالبانو لپاره د خبرو ښه فرصت چمتو شوی تر څو د افغاني ټولنې برخه وګرځي. نوموړی زیاتوي افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د امنیت ساتلو پوره ځواک لري او افغان حکومت له نړیوالو شریکانو سره د بهرني ځواکونو د وتلو پر پروسې په ګډه کار کوي. د رایزانا کانفرنس کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل طالبان باید نویې ملسیزې ته د ګرځېدو غوښتنه ونه کړي. دوی باید له ټولو افغان جهتونو سره د روانې جګړې پر حل خبرې وکړي.
طالبان باید همدا اوس له افغان حکومت، افغانانو او په افغانستان کې له بېلابېلو ډلو سره خبرې پیل کړي. هر اړخیزې خبرې اترې باید ترسره سي. دا چې د یو احتمالي خلا د رامنځته کېدو لپاره منتظر وي او بیا طالبان په دې فکر کې وي چې دا خلا ډکه کړي، دا یو ناورین دی. دا به افغانستان کې یوه نوې جګړه رامنځته کړي چې موږ د سیمې هیوادونه د دې حوصله نه لرو.
ښاغلی ظریف زیاته کړه د سولې پروسه باید افغانانو په مشرۍ او کنټرول کې مخی وړل سي تر څو د سیمې هیوادونه ترې ملاتړ وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وروستۍ پریکړې ته په اشاره چې پر بنسټ به د سپتمبر تر 18 ټول ځواکونه له افغانستانه باسي وویل ټول باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
د جمهور رئیس بایدن وروستۍ پریکړه یو لوی ګام ده چې افغانستان یو مشخص لوري ته هدایت کوي. موږ ټول باید افغانستان سره مرسته وکړو چې وګورو چې سمه او د افغانستان په ګټه لاړ.
ټاکل شوی د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل او د سپتمبر تر میاشتې پای ته ورسیږي. خو معلومه نه ده چې تر هغې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه وشي او که نه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږنی بیا وی فم سل اشاریه پنځه. ملګری ملتونه په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل ماموریت د دوام ژمنه وکړه. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبري غونډې ته د دې ماموریت د هدف په اړه معلومات ورکړل. بل لور ته طالبانو ویلي دي چې ملګری ملتونه باید د دې پریکړې په اړه د طالبانو له سیاسي دفتر سره خپل نظر شریک کړي. نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
وروسته له دې چې امریکا او ناټو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، ملګري ملتونه وایي دوی به د یادو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې خپل سیاسي او بشري ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
The fact that it will have an impact on the country as a whole.
دا خبره خبره ده چې موږ د دې هیواد په ټولو برخو اغیز درلود. موږ د وضعیت مطالعې ته دوام ورکوو او کار مو افغانستان کې دوام لري. ملګرو ملتونو له کلونو راهیسې د بیا رغونې او بشري حقوقو برخو کې کار کړی او موږ په افغانستان کې په پاتې کېدو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوو.
افغانستان په کال 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ او لسیزه کې چې یاد سازمان په افغانستان کې په سیاسي او بشري برخو کې فعالیت لري. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د ملګرو ملتونو نوي ماموریت بیا په 2002 میلادي کال کې د افغانستان حکومت په غوښتنه په دې هیواد کې خپل دفتر پرانیست. په افغانستان کې اوس مهال د ملګرو ملتونو دوه استازي دیبرا لاینز د یوناما مشره او فرانسوي ډیپلوماټ ژان آرنولد چې د مارچ په میاشت کې د شخړې د سیاسي حل په لاسته راوړلو کې د مرستې لپاره ټاکل شوی وو موجود دي. په افغانستان کې د یاد سازمان مجموعي شتون نږدې 4000 کسانو ته رسیږي چې شاوخوا 15 سلنه یې افغانان دي. افغان حکومت تر دې دمه د ملګرو ملتونو د دې تازه پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه باید د خپل کار دوام لپاره د طالبانو له سیاسي دفتر سره هوکړه وکړي.
د مورد باندې یوناما اړه ده چې موږ سره تفاهم ولري د سیاسي دفتر له مسؤلینو سره کله که دوی پاتې کېږي باید هغه اصول او چوکاټ په دننه کې وي چې د افغانستان اړتیاوې ایجابي او زموږ سره تفاهم باید وي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د شپې ناوخته پرته له کوم شرط له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. ښاغلی بایدن وویل چې د مې په لومړۍ به د سرتیرو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د سپتمبر تر 18 به پای ته ورسیږي. په افغانستان کې اوس مهال د پینټاګون شاوخوا 2500 سرتیري پاتې دي. همداشان د ناټو 9600 سرتیري پاتې چې د سپتمبر تر 18 بل افغانستان څخه ووزي.
ملګری ملتونه وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ماموریت ته ادامه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وړ مورس اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې شمنې سربیره به سپینه ماڼۍ شرایطو ته وګوري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2500 نه 2500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه ووزي نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې دا موده وغځوي. نو دا وقتی 2500 هم ډېر په اسانۍ کولی شي د افغانستان نه ووزي. د دې د اعلان د جو بایدن اعلان چې اوس مخکې د اول د مینه وکړي دې په خاطر چې دنیاوال منتظر دي چې پوش دی امریکان په امریکا افغانستان کې شتون لري پاتې کیږي که نه پاتې کیږي. د دې په خاطر دی 18 سپتمبر پورې دا موده غزوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کیږي. یا دا چې په افغانستان نه تهدیدونه تروریستي تهدیدونه د امریکا او د متحدینو دپاره لرې شي او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بینالافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
هاشم وحدتیار په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس.
د د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/8 نیوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې نیولې شي. سبا له 2 بجو تر 3 بجو تشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي. دی به خپل موضوع تاسو ته روښانه کړي.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې نن زه اسمت ساروان له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو رول څنګه وي. ځینې راپورونه وایي چې د سیمې هیوادونه به لا فعال شي او حتی کېدای شي د نیویم لسیزې په شان په افغانستان کې بېلابېلې ډلې د بېلابېلو هیوادونو له لورې له ملاتړه برخمنې شي او یو نوی وضعیت رامنځته شي. دا وضعیت به څنګه وي؟ څومره به د افغانستان لپاره خطرناک وي او په دې برخه کې څومره تشویش ده؟ آیا دا احتمال شته چې افغان خواوی د نیویم لسیزې له ترخو تجربو زده کړه وکړي او د افغانستان د تاریخ لوری بدل کړي؟
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د فرانسې، جرمنی او اوکراین مشران نن په پاریس کې د روسیې د وروستیو لمسوونکو اقدامات په وړاندې خبرې کوي. روسیې د اوکراین د پولو په اوږدو د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی دی. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. خو اوس پکتیا ته مخه کوو. په پکتیا کې د کرکټ لوبې لوبغاړي او مینوال وایي په دې ولایت کې لا هم د کرکټ د لوبغاړو لپاره منظم معیاري میدان او تمرین ځای نه دی جوړ شوی او کرکټ بورډ چارواکي له دې ولایت سره په توپیري چلند تورنوي. دوی وایي له پکتیاوالو سره ژمنه شوې وه چې په دې ولایت کې به د زون په کچه په نړیوال معیار برابر لوبغالی جوړې شي. خو وایي تر اوسه ورته په یوه هوار میدان کې کرل شوي چمن پرته نور هیڅ هم څم نه دي جوړ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
19 کلن عبدالعزیز وفا له تېرې یوې لسیزې راهیسې په پکتیا کې د کرکټ لوبه کوي. دی وایي غواړي په لوړه کچه کرکټ ته ځان ورسوي، خو د معیاري لوبغالي او د تمرین لپاره د ځای د نشتوالي له امله یې تر اوسه دا هیله نه ده پوره شوې.
ما هیله لرله چې په آینده کې زه په لوړه کچه کرکټ وکړم، اما بدبختانه په پکتیا ولایت کې د لوبغالي او اکاډمي نشتون له امله ما څخه کرکټ پات شو. زیاتره لوبغاړي دا هیله لري چې په آینده کې په لوړه کچه کرکټ وکړي، خو هم ما کرکټ بورډ دوی ته توجه نه ده کړې.
په پکتیا کې د کرکټ لوبې تفسیر کوونکی او پخوانی لوبغاړی حقمل مسعود زای وایي پکتیاوالو د کرکټ میدان دغه پروژې ته د یوې نړیوالې پروژې په سترګه کتل، خو خبر نه و چې کرکټ بورډ ورته د یوې ولسوالۍ په کچه تش چمن رغولی. دی وایي د دې میدان لپاره ځنګړې شوې بودیجه هم په مکمل ډول نه ده مصرف شوې.
تر اوسه د دې لوبغالي یوازې غیر معیاري چمن کرل شوی دی او تر څنګ یې غیر معیاري لیول شوی دی او یوازې د لوبغاړو لپاره یو پوړ د ناستې ځای لري چې دغه هم د لوبغالي په ټیټه کچه کې جوړ شوی دی. تر دې دمه په پکتیا کې حتی د لوبغاړو لپاره اکیډمي نه لري. دغه لوبغالي لپاره په پایل کې شاوخوا 15,000 امریکایي ډالر ځانګړې شوي و، خو کله چې په 2015 کال کې چارې پیلېدلې د کرکټ بورډ له لورې 2,30,000 ډالر د لګښت اعلان شو.
د کرکټ لوبې دغه لوبغاړي څارونکي او مینوال له کرکټ بورډ غواړي چې نه یوازې دوی ته معیاري اکاډمي او په نړیوال معیار برابر میدان ورغوي، بلکې په دې پروژه کې شوی فساد هم وڅېړي. په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي استازی بخت زرملوال رسنوی ته وویل چې د خلکو او لوبغاړو دغه غوښتنې او ستونزې په بیا بیا له خپلو مسؤلینو سره شریکې کړي، خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دا مونږ بار بار ورته لیږلې م ده او د انجینري یو ټیم هم را لېږلې و. هغو دغه د کرکټ ګراوند کوم ضرورتونه چې و چې باید ترمیم شي هغه یې ځان سره وړیم دی او دوی مونږ ته ډاډ راکړی ده. دوی هم هلته خپل پروسیجر لري.
د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا ولایتي شورا مدني فعالانو او د کرکټ لوبغاړو د پکتیا د کرکټ بورډ سیمه ییز دفتر هم له دې عمله وتړه چې له دوی سره توپیري چلند کیږي او غوښتنې نه اورېدل کیږي.
د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه نن د پاکستان او جنوبي افریقا د کرکټ د شلو ورونو لوبه همدا شیبه روانه ده. جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی. په 15 ورونو کې 119 منډې کړي دي. 15 لوبغاړي یې سوسیدلی دي.
تاسو لا پیغامونو
لکه د هر رته میوند له صادین عبد الناصر افغان د پیغام ازادي راځي ته پردم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځمه پیغام ورسوي. د شش کال بارانونه نه دي په هلمند او کندهار کې غنم ډېر زیات مرز کړی دی. په تیرو وختو کښې به یو جیری په ځمکې درې خورواره غنم کوله. اوس په وخت کښې یو نیم خوروار هم نه شي پوره کولی. زموږ د مسؤولو کسانو څخه ني دغه غوښتنه ده چې دغه غنم له پاکستان څخه ني را وګرځوي. دلته په افغانستان کښې غربت او مسکني بېخي زیاته ده. له اوس په وخت کښې څلور نیمې کیلو غنم یو من کېږي چې په 310 پاکستاني کالدارو باندې خرڅېږي. نو د غریبو کسانو په دې باندې وس نه رسېږي چې یوازې د غنمو اړتیا پوره کړي. نور خوراکي توکي خو لا څه کوي. نو باید چې مسؤول کسان دغه ټکې ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه ني خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
زه احمد همدرد د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم د یو افغان وګړي په حیث باندې چې دا کوم مالونه له خارج نه صادرېږي لکه بسکټ سو چې دغه تاریخ ته دې باید صحیح پاملرنه وکړي. دغه ټول تاریخ تېري شیان دلته را ځي او دا زموږ هېوادوال ټول په مختلفو مرضو پې باندې اخته سي. او دویمه خبره مې دغه داسې دغه ښاروالانو نه مې دا هیله ده چې په دې روزه کښې دا نرخونه کنټرول کړي او نګران پې ودرېږي او کسان پې ودرېږي تر څو دا هېوادوال نه کار شته نه غریبي شته نه مزدوري شته. ټول خلک بېچ او غریب دی. باید چې دا ښاروالان ټول په نرخو باندې نګران شي. وسلام په احترام.
دغه د نظامي شهیدانو او مالدینو ماشومان چې دي اوس په هلمند ولایت کښې تذکرې ځینې غواړي. برېښنایي تذکرې ځینې غواړي. نو داسې هلمند کښې تقریبا 5000 یا 3000 تذکرې نورې جوړې شوي نه دي. او موږ نظامي شهیدان تقریبا 16000 کسان. نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکښې شامل دي. دا اوس نه 3000 ته یا بعد به ته رسېدلي دي دا تذکرې. نو دا به دا نور کسان څنګه تذکرې جوړ کړي؟ دا غټ مشکل خو هم ناشر کوي. مهرباني.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني څپه 12.5 نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 نیولی شي. د فرانسې، جرمني او اوکراین مشران نن په پاریس کې د روسیې د وروستیو لمسوونکو اقداماتو په وړاندې خبرې کوي. روسیې د اوکراین په پولو کې ډېر شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او دغه راز یې کریمیا ته پوځیان استولي. اوکراین د روسیې د دغو اقداماتو په وړاندې اندېښنه ښکاره کړې او له لویدیځ څخه یې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره نن د کیف د ملاتړ په نښه خبرې وکړي. دوی دا خبرې په داسې مهال کوي چې د اوکراین په پولو او په اشغال شوي کریمیا کې د روسیې د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر وایي مکرون به په پاریس کې له زیلینسکي سره په غرمنۍ میلمستیا کې وویني او بیا به دواړه مشران د ویډیو کانفرانس له لارې د جرمني له صدر اعظمې انګیلا میرکل سره خبرې وکوي. د مکرون دفتر وویل د اوکراین حاکمیت له خطر سره مخامخ دی. د دوی هڅه به دا وي چې ترنګلتیا کمه کړی شي. زیلینسکي وویل په پاریس کې خبرې به مرسته وکړي چې د نورماندي په شان د خبرو د چوکاټ له رامنځته کېدو سره مرسته وشي چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران پکې شامل ول او د اوکراین د شخړې د حل کولو هڅه پکې وشوه. فرانسه او جرمني له 2015 میلادي کال راهیسې په دې مسأله کې منځګړتوب کوي. د وروستیو ورځو عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات ښیي چې د اوکراین د پولو خواته یا پولو ته نږدې او په کریمیا کې روسي پوځیانو پراخ تحرکات پیل کړي دي. دې چارې د اندېښنه زیاته کړې چې روسیه اوکراین ته د پوځیانو لېږلو ته تیاری نیسي.
د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د 2014 میلادي کال را پدې خو د روسیې د پوسټر ټولو لوی خوځښت بلل لري. په 2014 میلادي کال روسیې کریمیا لخپل خوري سره وټړله او په هغه شخړه کې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ چې تر 10,000 ډیر کسان پکې ووژل شول. زیلنسکی وروسته لدی له مکرون او میرکل سره ویني چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د نړۍ اوسنۍ ملاتړ ناکافي وباله او د لویدیز د زیات ملاتړ غوښتنه وکړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر مسکو تور پوری کړ چې په ښکاره د جګړې او د اوکراین د دولت د نړولو ګواښونه کوي. د دا هم وویل په کار ده چې روسیې ته وښودل شي چې د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد اقدامات ډېر دردونکي او عواقب لرلی شي. د زیاته کړه د اوکراین لپاره سره کرشه د دغه هیواد پولې دي. که روسیا له دغو کرشو واوړي باید چې سزا یې وویني. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې ځواکونه یې د ناټو تړون د ګواښونو د ځواب ویلو او پوځي تمرینونو لپاره راټول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل د رواني اونۍ په پیل کې پر روسیې ژغ وکړ چې په پوله کې د ځواکونو شمیر کم کړي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادی راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولې شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوري. د دې خبری مجلې وروستیو ته رسیدلی او په 500 دقیقو کې روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې د روژې په مناسبت د فوټبال لوبي پیل شوې دي. دا لوبي تر روژه ماتي وروسته شروع کیږي. د دې لوبو هدف د ځوانانو یووالی او پروژې کې د شپې لخوا د دوی لپاره یو بوختیا ده. نور په دې راپور کې
د ترینکوټ شار په زړه کې د جان محمد په نوم لوبغالی دی چې زرګونه کسان په کښې کې د روژه ماتي وروسته راټولیږي او د هغه لوبو ننداره کوي کوم چې په دغه ولایت کې د روژې په مناسبت د شپې لخوا پیل سوي دي. دغه ځوانانو د لوبغالي په څنډه کې بړستنې اوارې کړي، تورې او شنې چاوې له ګوډې سره یو ځای ورته پرتې دي او د خپلې خوښۍ موسیقي هم اوري. روزګان کې د فوټبال ششپنۍ لوبې د ولس لوبډلو تر منځ پیل سوي دي. د روزګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی وایي یادې لوبې به د روژې په میاشت کې د شپې لخوا دوام وکړي. نوموړي وایي د یادو لوبو څخه یې هدف د ځوانانو تر منځ یووالی او د روژې په مبارکه میاشت کې د شپې لخوا د ځوانانو مصروفه ساتل دي.
دغه ټورنمنټ کې ولس ټیمونه ګډون لري چې ای بی ګډ ټیمونه دي. آزاد ټورنمنټ دی. د دغه ټورنمنټ دوام به د روژې تر 19 تاریخه پورې دوام ولري انشاءالله. او موږ تاسې به دلته د ټولو لوبو د نندارې کوونکي شاهدان یو.
هغه لوبغاړي چې جګړه ځپلي و روزګاني ځوانانو ته د خوشحالۍ یوه فضا برابره کړې د لوبو په ترسره کېدو زیات خوشحاله دي. دوی له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې د نشي توکو له استفادې او نورو ناوړه کارونو څخه دې لاس واخلي او راځي په دغه ډول لوبو کې دي ګډون وکړي. خان محمد او میرزا ولی ازادي راډیو ته وویل
زیات خوشحاله یم چې په روژه مبارک کې موږ داسې یو ټورنمنټ لرو. په خاص چې داسې یو ټورنمنټ چې په لوري اچولی دی چې د ځوانانو د راجذبېدو د ځوانانو د اصلاح کېدو لپاره زیات منفي تمیمېدلی سي. په خاصه توګه د ټولو ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې ورزش ته مخه کړي او همدارنګه خپل دغه ارزښتمن وخت په بې ځایه توکو او بې ځایه وختونو او شیانو باندې استعمال نه کړي.
او ډېر خوشحاله یم ډېر ځوانان رمانځ سوي دي. ډېر ښه خوند کې په ښه فضا کې شلوغا کې زه د روزګان حمیرت څخه ډېره مننه کوم چې دومره پروګرام او په دومره کم نظانات کې انتظامات کې سرته رسولی د
روزګانی ځوانان چې له کلونو راهیسې د جګړو په اور کې سوځي یوازنۍ خوشحالي او ذهني آرامي له همدې لوبو ترلاسه کوي. جاوید د زرګونه هغه ځوانانو له جملې څخه دی چې د خپلو نورو ملګرو سره د یاد لوبو نندارې ته راغلی دي.
ولادی د خوشحالی او د خوشحالی احساس کوم په دا حالت کې، ځکه چې په داسې سختو شرایطو کې یو ټورنمنټ په لار اوسي او په رمضان مبارکه میاشت کې د لوبې نږدې سره مې ډېر خوشحاله او خوښ یم.
ورزګان چې جګړو زیات ځپلې، خلک یې دغه ډول نورو لوبو او پروګرامونو غوښتنه هم کوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دا ساجر ورو دا خبری مجله له همدې سره پایته ورسیده. په بلې خبری مجله کې سید سمی عباس لته سره دی. عباس خبرونه ته